په کابل کې د ماپښین 2 بجې سه. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د 2 ساعتونو د ازادي په سپو کې خبرونه ته ځانګړی شوی دی چې ورسته به زما همکاران درته وړاندې کړي. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورسو، زفر بازار تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. د امریکا د سنا جرګې او پلاوی افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې واشنگتن د سولې د بهیر هرکلی کوي چې په ترڅ کې د شوتو د حقونو په ګډون په دې هیواد کې د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې خوندي سي. د ننګرهار ځایي چارواکي د تورخم د ګمرک د وایدو د ډیرېدو خبر ورکوي، او د نړۍ یو شمېر هیوادونو د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې او پلاوی افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې واشنگتن د سولې د هغه بهیر هرکلی کوي چې په ترڅ کې یې د ښځو د حقونو په ګډون په دې هیواد کې د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې او د جمهوري نظام دوام خوندي سي. ولسمشر مڼۍ په یو ټویټر کې لیکلي چې له ولسمشر اشرف غني سره دغه پلاوی تیر ماښام په ارګ کې وکتل. د امریکایي سناتورانو دغه پلاوی په افغانستان کې په بریالۍ توګه د ولسمشر انتخاباتو ترسره کول ستایلي، او هغې د ولسواکۍ د ستنو د لا پیاوړي کېدو لپاره مهم بللی دی. پلاوی د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت او هم د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخو کې د افغان ځواکونو د اقداماتو ستاینه هم کړې ده. د 209 شاهین قل اردو چارواکي په بلخ ولایت کې د 2 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. د دغه قل اردو ویان حنیف رضایی د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې تیر ماښام په چمتال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې او د هغوی په مرکزونو د هوایي برید په نتیجه کې 2 طالبان وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ځای چارواکي د تورخم د ګمرک د وایدو د ډیرېدو خبره کوي. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوګیانی نن پنځم بازادي راډیو ته ویل چې د دې ګمرک وایډ په ورځ کې له 5 میلیونو څخه 8 میلیونو افغانۍ تل ورسوي دي. شغله خوګیانی د دې پرمختګ دلیل په یاد ګمرک کې د 24 ساعته خدماتو پایلو والا.
د ننګرهار تورخم خارګوټي کې چې کله 24 ساعته خدمات پیل شوي، موږ هم نه یوازې د تورخم ګمرک بلکې خاروالۍ او نورو برخو کې هم 24 ساعته خدمات هم د سوداګرو دپاره، د مسافرینو دپاره، د بروړونکو موټرو دپاره په بېلابېلو برخو کې فعال کړي دي، او عملا د همدې خدمتونو له امله اوس د تورخم ګمرک مدیریت هوایدو کې هم د پخوا پرتله په اوسط ډول 3 میلیون افغانۍ زیاتوالی راغلی دی.
د شغلې خوګنې په خبره پر دې لاره په ورځ کې شاوخوا 1000 بارون کې سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د تورخم لار چې د افغانستان پاکستان ترمنځ د تګ راتګ تر ټولو لوی لاره ده، د سمبولې یا وژې په میاشت کې په 24 ساعته ډول پرانستل شو. زموږ غلا زده لري. د نړۍ یو شمېر هیوادونو د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په پام کې لري چې په یوه بیړنۍ غونډه کې دغه پوځي یرغل وڅېړي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې پرون پیل شول، د ترکیې جنگي الوتکو د کورد وسلوالو پر مورچلو هوایي حمله وکړې او ځکني ځواکونه هم پر پوله واوښتل. تر اوسه د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 3 ورځې مخکې ویلي دي چې دی به په دغو عملیاتو کې خلاونه کړې، او د ترکیه دغه اقدام بد بللی وو. دغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې واشنگتن به هیڅکله هم دغه عملیات تایید نه کړي. د ټرمپ دغه ناڅاپي پریکړه چې د سوریې له شمال څخه یې خپل سرتیر وایستل په کور دننه او بهر غندل سوی. یو شمېر امریکایي سناتورانو پرون د یوې ګډې لایحې د مسودې اعلان وکړ چې له مخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په ګډون د ترکیې پر سیاسي، پوځي او د انرژي د صنعت پر مشرانو بندیزونه لګول کېږي. دغه لایحه به په امریکا کې د ترک سیاستوال لو اشتمنی کنگل او پر چارواکو به د ویزې محدودیتونه ولګوي. دغه لایحه به دغه ځان قرار لدی من کړی چې د امریکایي مهماتو په ګډون د نړۍ له بازارونو پوځي تجهیزات وپیری. بلخوا د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي د ناتو د غړي ترکیې امنیتي اندېښنې د توجیه وړ دي، خو دا مهمه بولي چې داسې اقدامات ونه کړي چې ورسره سیمه لا بې ثباته سي. د سوریې په راسلاین ښار کې چې د سوریې پولې ته نږدې د درنو چاودنو راپورونه ورکړل سوي، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات چې هدف یې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي پیل سول. اردوغان ویل په دغو عملیاتو کې به د داعش وسلوال او کورد ملیشا ځواکونه چې د سوریه په شمال کې میشت وو او د امریکا له ملاتړه برخمن دي وځپل سي. د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو په یو بیان کې په نړیوال ائتلاف کې لشکلو ټولو هیوادونو غوښتنه کړې چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د یو احتمالي بشري بحران مخه ونیسي. او ایران روسی خبریاله یولیا یوزیک لایوی اونې توقیف وروسته چې علت نه دی څرګند سوی خوشی کړی ده. په تهران کې د روسیې سفارت په یو بیان کې وویل چې هغه اوس په الوتکه کې روسیې ته پر لاره ده. یولیا یوزیک چې د تحقیقاتي ژورنالیزم خبریاله ده د اکتوبر په 2 په تهران کې په یو هوټل کې نیول سوی وه. نوموړي د روسیې سفارت خبر نه ورکړی چې د سپتمبر په 19 د تهران هوایي ډګر ته له رسېدو سره سمې پاسپورټ چارواکو قید کړی وو. نه ایران ته د هغې د سفر هدف څرګند دی او نه یې هم تر اوسه د نیول کېدو دلیل. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
د ازادۍ په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو نن په دې خبرونه کې له ظریف نظر سره زیم زما سلامونه هم ومنئ. په دې خبرونه کې زموږ د بحث موضوع درته توضیح کوم. د ولسمشۍ له انتخاباتو او د هغو د نتیجو له معلومېدو وروسته به د افغانستان د نوي حکومت تر ټولو مهم کار شی د سولې پروسه وي. خو پوښتنه دا ده چې د سولې پروسه باید څنګه وي او څرنګه پیل شي. تر اوسه پورې د سولې لپاره د افغانستان د حکومتونو هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې. خو په سپتمبر میاشت کې مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې ډېر پرمختګ وشو او حتی پیتایل شوې و چې په لنډ وخت کې په ناروې یا یو بل هیواد کې بین الافغاني خبرې پیل شي. ځینې کتونکي وایي چې د سولې پروسه باید په بین الافغاني خبرو پیل شي. د دوی په باور هر کله چې افغانان په خپل منځ کې یوې موافقې ته ورسېدل د بهرنیو پوځیانو د وتلو په شمول نورې مسئلې هم حل کېدای شي. نن موږ په دې خبرونه کې د سولې پر احتمالي طرحو خبرې کوو. له خپلو میلمنو غواړو چې د سولې په اړه څه طرحې لري. تمه ده چې تاسو اوریدونکي به هم د خپلو پوښتنو او نظرونو له لارې په دې بحث کې ګډون وکړئ.
تشکر آقای سروان، مهمانای محترم ها در این بخش، محترمه ملاله شنواری عضو شورای عالی صلح، محترم آقای طاهر زلان کارشناس وزارت دولت در امور صلح و همچنان از طریق تلفن محترم حاجی صاحب سید داوود رئیس مرکز نشرات افغان مهمان ما هستند. بر دو مهمان ما که به استودیو تشریف آوردن احترامات تقدیم از برشان خوش آمدید میگوییم.
او لمرای به هم له محترم ملاله شنواری څخه وغواړو چې آیا تاسو هم داسې اټکل کوئ چې د افغانستان د نوي حکومت چې د انتخاباتو له نتیجې وروسته به په کار پیل کوي لمړیتوب د سولې مسله وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زما سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته ورسیږي. ورځ مو خوشاله. زما لاند هو زه فکر کړم چې د افغان دولت تر ټولو لومړی دنده یا هغه څه چې باید ترسره کړي په دې دور کې هغه همدغه د سولې پروسه ده چې دې ته باید یو منظم او واقعي رښتینی پلان جوړ شي چې څنګه وکړی شو چې موږ دغه پروسه افغاني پروسه کړو. تر ټولو مهمه خبره همدا ده چې موږ د سولې پروسه پخپل افغانان طرحه مخته بوزي. دا چې څه موږ غواړو د افغانانو په توګه دا موږ ته معلوم دي. دا چې څه ستونزې په دې پروسه کې موجود دي دا هم موږ ته معلوم دي. او تر ټولو ښه خبره هم به هم همدای چې موږ پیل د دې نه وکړو چې دواړه اړخه هم طالب او هم افغان دولت د یو بل د زغملو یو دغه شروع کړو. څه ورته یو پایل وکړو سره چې کینو او د یو بل خبرې واورو. زما د نظره که طالب رختیا غواړي چې سوله وکاندي هغه د په بهر کې سرګردانه نه ګرځيږي کله د یو دروازه او د بل د نه ټکی هغه څه چې د دوی زمنګ سره مشترک دی هغه افغانیت دی او اسلامیت دی او زمنګ او د دوی خپل مشترکه خاوره ده نو زمنګ او د دوی ترمنځ د مشترک یا ګډ ټکی ډیر زیات دی نو ولې دوی باید لاړ شي یا په چین کې یا په امریکې کې یا په بلځی کې یا په بلځی کې د سولې دپاره هلې ځلې وکړه زه فکر کوم دوی د سولې دپاره هلې ځلې نه کوي دوی د خپل قدرت ترلاسه کولو دپاره تر اوسه پورې د هلې ځلې کړي دي او دا دې ته موږ سوله نشو ویلی چې یو جنا یا یو اړخ ته مکمل مثلا که افغان دولت هم غواړي چې طالبان تسلیم شي دا سوله نه ده او که طالبان هم غواړي چې افغان دولت ځان ته تسلیم کوي یا ټول واک خپله واخلي دا هم سوله نه ده بلکې سوله دا ده چې دواړه اړخه د زغم د یو بل د زغم هغه تمرین سره شروع کړه او بل مهمه مسله دا ده چې دا پروسه باید د داسې کسانو په لاس کې ولویږي چې هغه واقعا سوله ته ژمن دي هغه کومه او زه دغه پروسې ته باید د امتیاز په سترګه موږ ونه ګورو کار څوک د دې پروسې په راس کې راځي هغه باید داوطلبانه یا په خپله خوښه پرته د دینه چې د دینه کومه سیاسي ګټه ترلاسه کړو یا مادي ګټه ترلاسه کاندي د یو معنوي ګټې چې هغه سوله د دغې د لاسته راوړلو دپاره هلې ځلې وکړي زه فکر کړم چې باید یوه منظمه مشخصه ستراتیژي چې سولې ته د رسیدو دپاره یو د پیل لارې پکې روښانه وسي طرح شي او هغه باید په دغه دور کې عملي شي
مننه سلامت
بله سیاست تشکر خب آقای سروان دو مهمان دیگر ما محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی هم به استودیو تشریف آوردن برشان احترامات تقدیم است همچنان آقای حاجی سید داود رئیس مرکز نشرات افغانم از طریق تلفن است آقای شفیق همدرد دو ساعت همراه ماست حاجی سید داود در قسمت اول است در اینجا ما پیشنهاد میکنیم اول از حاجی سید داود ما یک تر بگیریم یعنی اگر حاجی سید داود می بود با در نظر داشت امی تجارب گذشته چی نوع یک تره را پیشنهاد میکنن که بتانن امی چیزهایی که کلیگی میگن در او بسلا
افغانستان مشکل حل سی و
سول شوه سول شوه و یک تره که در فکرتان میایه بگوین باز از آقای شفیق همدرد هم این موضوع را بعد از روی مسائل که تره که طرف آجی سیب میایه بعد از او از نام میپرسیم آجی سیب سید داود اگر شما میبودین چونه یک طرح پیشنهاد میکردن که روی از صحبت میشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم من هم به نوبه خود خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار محترم دادی و آزادی عرض سلام و ادب تقدیم میکنم
تشکر
منطقه نظر سب به سوال شما مسئله تر یک موضوع ساده و بسیط نیست اما من میتونم که عرض کنم نظر به می تجاربی که از سالای 1986 و 87 و یعنی از دوران بنانسوان شروع میشه و بالاخره تا می یک سال پیش هم که آقای خلیلزاد به حیث نماینده خاص وزارت خارجه در مسئله صلح افغانستان تعیین شده از همه کده مهمتر و اولتر من فکر میکنم ما و شما ناظر مذاکرات نو دوری طالب ها و امریکایی ها بودیم به گمان من امریکایی ها هم از این مذاکرات خود بسیاری چیزا را مختن طالب ها هم مختن و ما بانا که هر لحظه به اصطلاح تشنه صلح هستیم و با امید از اینکه صلح هر چیز زودتر بیاد افغانستان که مشکلات روزمره مردم افغانستان حل شود من فکر میکنم اشتباهات بود او یک پروسه ساده نبود که ما بگویم کشورهای منطقه در این پروسه داخل بود جامعه جهانی داخل بود و از طرف دیگه به یک حساب 46 سال در این مملکت جنگ سپری شده یعنی عوامل گوناگون این مسئله را بسیار مغلق ساخت اما امی نو دوره ای نشان داد که مشکلات اصلی و اساسی در قدم اول بین طالب ها و امریکایی وجود داشت، مشکلات که بود بین امریکا و پاکستان وجود داشت و همچنان به سطح منطقه از مانند کشورهای روسیه، چین، ایران یا هم علاقه مندی شانجات. من فکر میکنم یک ماه پیش یا بعد از اینکه مذاکرات با توقیف افتاد یا مذاکرات موقتی یا دائمی لغو شد از طرف آقای ترامپ، در افغانستان انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت. حال مسئله اساسی و عمده است که همه مردم چشم برای نتایج انتخابات هستن، واقعا یک رئیس جمهوری که برای مردم دیگه انتخاب میشه، اینا باید ابتکار عمل به دست بگیرن. من فکر میکنم پیشنهاد ما، شما سر گپ زدین، پیشنهاد ما حضور امیر رئیس جمهوری نوی که هر کسی باشه و ایست که حداقل سر منافع ملی فکر کنه. تا امروز همه که فکر میکنم که مسئله سال قسمه که پیشتر برش اشاره شد، طالب ها هم به امید ازی که باز ساله 96 و 97 دوران داشته باشن و یک تعداد دیگی هم دوران کرزی سه بخواه میبینن که همه چیز در اختیار و کنترل از اینا باشه و رقم آقای حکمتیار یک گروه بیاید در اینجا
بله. آجی سب خیر این موضوعات بله. این موضوعات از خاطر از این موضوعات که مشکلات هست یا به یک نتیجه نمیرسن میگیم که یک طرز فکر دیگر بیاندازیم ببینیم که چی فکرها میشه. مثلا به نظر شما اگر یک سروی مشترک از طرف تمام اطراف زی داخل شود، به طور مثال کسایی که طالبان به اونا اعتماد دارن، مثلا از طرف پاکستان، از طرف ایران، از طرف امریکا، چین، اینا مشترک یک سروی بکنن و نظر مردم افغانستان هم پرسان بکنن، بعد از او نقشه را اگر ترش و اثر برازی که به این شکل که فعلا را روان استیم خب به نتیجه نمیرسیم. ایتر یک سوال قبل از اینکه شما سرش یک ذره فکر بکنین که آقای شفیق همدرد هم دق نیارن. آقای شفیق همدرد شما کدام کانسپت کلا دارین بس لای وطنکی که بگویم سه چی میگن آقای همدرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب تاسو ته، سروان صاحب ته، خغلی داوود او زلاند با آغلی شنواری صاحب تا دیر زیاد سلامونه و ساسو درنو او ریدون که تا سلامونه. دا افغانستان دا سول مسئله او راتون که کم حالت شده پا دی بانی مگه مخی هم دیر زیادی خبری کردی دی دا دا پیشبینه وار نده ځکه موږ مخکې هم چې کله د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې وې، ډېر امیدوارو دې مسلې ته چې یو نتیجې ته به رسیږي. نور اړخونه هم چې کله د سولې په برخه کې په دې تیرو 13 کلونو کې کار کړی و یا تر هغې وروسته چې په 2010 کال کې دغه د سولې شورا رامنځته شوله، ډېرې هیلمندۍ ورته زیاتې شولې، لیکن د افغانستان د سولې کومې پروسه چې ده چې دا تر اوسه پورې نتیجې ته نه ده رسېدلې. زه فکر کوم په وړاندوینه به یې ډېره زیاته مشکله وي، لیکن ځینې مسایل
وړاندوینه نه ده. خبره دا ده، سوال اصلي دا ده چې ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې کومې هڅې شوي دي، کوم پلانونه یا طرحې وړاندې شوي دي، هغه نتیجه نه ده ورکړې، یعنې عملا ناکامی شوی دی ټولې طرحې. لدیست ستاسو په نظر کومه طرحه کېدای شي چې د دې سبب شي چې په افغانستان کې سوله راشي او طالبان او حکومت ټولو ته د منلو وړ وي؟
اصلي مسله هم دا ده، څو برخې لري، څو بود لري. دا مسایل داخلي دي، د منطقي په سطحه دي، د همسایه هیوادونو او د لویو قدرتونو ترمنځ دي. یو دننه افغانستان کې چې خندونه دي د سولې د پروسې په وړاندې باندې، هغه دغه دي چې دلته یو اجماع نه ده رامنځته شوې. دلته د دې طرف ته چې طالبان ورته د کابل اداره وایي یا د افغانستان حکومت چې دی، د خپل مابینځونو کې تر اوسه پورې یو اجماع نه ده رامنځته شوی. کاندیدان د ولسمشرۍ د ټاکنو کوم کاندیدان چې وو، د هغوی نظرونه سره ویشلي وو. سیاسي جهادي رهبران چې دي، هغوی بل فکر په دې اړه باندې لري، قومي مشران بل فکر په دې اړه باندې لري. دغسې یو مشترک او واحد اجماع تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوی. دویم، افغانان خپلې خوښې ته نه دي پرېښودل شوي، یا د نړیوالو د خوانه، یا د منطقې د هیوادونو، یا د همسایه هیوادونو له خوانه خپلې خوښې ته نه دي پریخودل شوی او تر وسه پوری خپل خوخه په غوی باندې تپل کیږي او بل د اعتماد سازی فضا تر وسه پوری نظر امسته شوی یعنی طالبان هم او د افغانستان حکومت هم تر وسه پوری په خپل خواو باندې یا په خپل د ریزونو باندې ټینګ ولاړ دي دغه ټول موانع دي کله چې دغه موانع لمنځه لاړ شي امریکا په صداقت باندې او په واضح توګه باندې د افغانستان خلکو ته د افغانستان حکومت ته ولست ټول نړۍ ته دا روښانه کړي کومې خبرې چې دوی وکړلې په کوم اساس باندې وکړلې او د خبرو جزئیات څه وو او دوی په دې اساس باندې مخته ځي او بل خبره دا ده چې د منطقي هیوادونه هم داسې په خپل مابینځونو کې یو اجماع رامنځته کړي یا دغه اجماع په تیرو اتلسو کلونو کې یا د پنځو کالو د ملي وحدت د حکومت پر مهال باندې له بده بخته چې موږ ونه توانېدلو د منطقي او د ګاونډي هیوادونو په سطحه باندې دغسې یو اجماع رامنځته کړو چې د منطقي د هیوادونو مشروع ګټې ته دلته یو توازن ورکو یو لاره ورکو یو هدف ورکو په دې باندې نه توانېدلې که په دې باندې وتوانېږو چې د منطقي هیوادونو ته د ګاونډي هیوادونو ته موږ قناعت ورکړل شو پاکستان ایران هندوستان او ځینې نور هیوادونو ته چې ستاسو دلته مشروع ګټې تامین دي او موږ داسې یو اجماع رامنځته کړو. زه فکر کوم دغه موانع دي او تر هغه وخت رامنځته کیږي چې کله خبرې مخکې لاړې شي. تر اوسه د دوو جهتونو خبرې مخکې تللې وي، هغه هم په ټپه ودرېدلې، دریم جهت لا تر اوسه دې ته راګډ شوی نه و. نو دا خبرې بیا یو دغه حالت ته تللې دي. سړی پاړه باندې صرف دا وړاندوینه کولی شي چې هر وخت متحده ایالاتو طالبان یوې نتیجې ته ورسېدل، بین الافغاني خبرې شروع سولې، تر هغې وروسته بیا سړی کېدلی شي ووایي چې مشورې ورکړي مختلفو برخو ته چې دوی په دې برخه کې دغه دغه کارونه ورکړي. طالبان به اوس پوه
شي. خب حال از طرف وزارت دولت در امور صلح محترم آقای طاهر زلان که خودشان کارشناس هستند در این ساحه، اونام در استودیو تشریف دارن، اونام با صبر و حوصله این موضوعات میشنوند. شاید یکی از وظایف امی وزارت دولت هم میبس که طرح‌ها و پیشنهادات مختلف جمع‌آوری کنن و او را بستلا دست جمعی کنن و از روی ازوی یک کار بکنن. خب آقای زلان، شما شنیدین سوال ما را. شما چی فکر میکنین برای از اینکه قسمی که آقای ساربان در مقدمه خود گفتن خب با جنگ و ایگه پاخ به یک جای نمیرسیم، منطقه مسئله صلح مهمترین موضوع است که از طریق مذاکرات شود، منطقه تا حال اتر یک موفقیت بزرگ به دست نامده، شما چی فکر میکنین چطور یک تر ارائه شوسته؟
سلام تاسی او دا میز بحث طول گردونوال و هم دا دول ستاس واردون کتا. د سولې مسله په حقیقت کې په دوو برخو باندې ویشل کیږي. یو د مخامخ مذاکراتو خبرې دي، یو د دې موضوع هغه اړخ دی چې د ښکېلو لورو ترمنځ د داسې یو فرصت برابر شي چې وکولی شو لکه څنګه چې تاسو ویلې د سولې هغه ملي ارمان ته ورسیږو. دویم اړخ د دې موضوع هغه دا دی چې په داخل د افغانستان کې د سیمې په کچه لکه اندر صاحب ویلي او په نړیواله کچه د افغان سولې دپاره یوه بسترسازي وشي، د فرهنګ سازي وشي، هغه فکري ایډیالوژیکي او نورې سیاسي ستونزې چې وي او هغه د دې سبب شوي دي چې جګړه دوام ومومي د هغې د له منځه وړلو په برخه کې کار ده. افغان حکومت هم په تیرو کلونو کې د یوې واضح نقشې او طرح نه بلکې د یوې پروسې تر لاس لاندې نیولو سره په دې برخه کې ډیر ګامونه اخیستي دي، ډیرې لاسته راوړنې لري. مونږ نشو ویلی چې په دې برخه کې بالخصوص افغان حکومت چې د افغانستان د خلکو ناستازولي کوي هغه کومه لاسته راوړنه نه لري. د افغانستان د جګړې د فکري یعنی د دغه رواني جګړې هغه فکري اړخ کمزورې کول، عقیدایي اړخ کمزورې کول چې د کابی امام په دې اړه باندې فتوا ورکړله، د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو په دې برخه کې فتوی ورکړلې، په خپل په کابل کې نږدې 3000 دینی عالمان راټول شول، هغوی د افغانستان جګړه ناروا وبلله. دا هغه مهم څه چې د یوې دوامداري او بایزتي سولې لپاره ډیر مهم دي. د اختر په ورځو کې د اوربند مسله د ډیره زیاته مهمه ده د افغانستان حکومت لپاره. د یو غټ لاسته راوړنه ده چې دا باور رامنځته کړي چې دا ظرفیت لري افغان حکومت چې د سولې خبرې مخته ویسي او د افغانستان د خلکو نه نمائندګي وکړي. همداسې په نورو برخو کې هم حکومت د بیلابیلو سیاسي مشرانو سره جریانونو سره ناستې درلودلې د مشورتي د سولې په اړه باندې د مشورتي لوی جرګې د ګډونوالو نظرونه او وړاندیزونه هغه څه چې پراتلونکي یعنی د دغه پروسې په مخ ته وړلو کې به هم ګټور ثابت شي او هم به وکولی شي چې افغان حکومت او د حکومت رهبری ته یو واضحه لار او نقشه ورکړي.
تشکر. خب محترمه ملاله شنواری، شما هم شنیدین، سوال ما را شنیدین، شما چی تره را رویش کار میکنین؟ ورزی که چندین فکر است، اولین فکر مثلا در بین مردم در بعض جایی که ما تعقیب کردیم ایست که شورای عالی صلح خودش باید قسم یک شورای عالی صلح می بود که یک نفر که یک دانه گلولام در کدام طرف فایل کرده باشه در اونجا باید نمی بود، یعنی در طرف جنگ مستقیم داخل نمی بود، یعنی یک طرف وقتی که دیگه طرف عضو نداره این طرف باید نمی بود. یعنی یکی از مسائل است که روی ازی یک ذره فکر شوه که شورای عالی صلح کل طرف ها به او احترام کامل داشته باشد. اینا لعذی باد سب با در نظر داشته از این تجربه چی پیشنهاد میکنین شما؟
اول خو زه داسې فکر کړم چې دغه د سولې شورا چې ده دا د افغان دولت د خوانه د سولې لپاره د یعنی یو ښه نیت په لرلو باندې دلالت کوي چې دوی د سولې شورا جوړه کړه. البته دا یو ګام او دا لومړنی ګام چې ترسره شو. هغه څه چې تاسو وای هغه یو منځګړې ډله، هغه ډله چې د هیڅ طرف یا پلوی نه اوسي، هغه بیا د مذاکرات په وخت کې ډیره اړینه ادا چې الته موجوده وسی چې قضاوت کوونکې ډله وسی، هغه چې د افغان ولس نه جوړه شوې ډله، هغه چې د جګړې نه ستړي ډله یو په جګړه کې مکمل تاوان ګوري خپل، هغه باید هغه سیاسيونه نه جوړه شوې چې هغه په د جګړې په یو اړخ هغه کې یو څه خپل ګټي ګوري، هغه 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 مرحله کې رامنځته کیدی شي چې موږ یو د مذاکرات خواته د اجمنه کړی چې راځي افغانان سره کینو مذاکره سره کړو. کومه د سولې شورا چې وا او فکر کوم چې اوس ډیر زی تقریبا تش ده او باید په نوې باندې رامنځته شي، هغه د صرف داوه چې د سولې د پاره دغه د خبرو اترو د پاره یو څه زمينه سازي وکاندي. خو اوس د سولې وزارت رامنځته شوی چې البته زه غواړم چې لیک تخنیکی خبري وکړو، هغه څه چې باید د سولې د پاره ضرور دي، هغه څه چې موږ د نورو هیوادونو د تجربو نه باید زده کړو. مثلا د سولې وزارت په آخري پړاو کې باید رامنځته شي، هغه وخت چې موږ خبري هم کړي او نتیجې ته رسیدلی چې طالبان او دولت بل اخره یو مشترک ډول باندې د افغانستان په قدرت کې شریکیږي یا بل بڑا باندې شریکیږي، هغه نو بیا وروسته معلومیږي. هغه وخت بیا د سولې وزارت ضرور دی، ځکه چې هغه کسان چې د جګړې نه راستنیږي د هغوی د ژوندانه دپاره د هغوی د اجست کولو دپاره په ټولنه کې باید برنامې ولري او هغه برنامې باید اجرایوي او اجرایوي وزارت باید ورته راشي، نه په دولت په چارو کې، بلکې هغه باید سم دغسې وزارت وي لکه د کورنیو چارو وزارت چې د پارلمان نه رای اخلي، هغه باید بودیجه ولري او هغه بودیجه باید د سولې دپاره تطبیق کړي. خری پړاو د زما د نظر څه چې موږ لرو باید اوس د پاره منګه د افغان دولت لکه څنګه چې زه هم د دې طرفدار يم چې کوم سیاسي ډلې چې د دوی ترمنځ اوس یو اجماع رامنځته شي او د سمه د چې موږ د سولې لوی جرګه لرله چې هغه د ولس اړخي موږ ته د ولس نظر موږ ته څرګند کولې، موږ دلته دننه په قدرت کې په سیاسي قدرت کې هم شریکان لرو او هم مخالفین لرو. سیاسي ډلې دي چې په افغانستان په تیر تاریخ کې هم په حکومت کې پاتې شوې دي او په قدرت کې پاتې شوې، دغه کسان که منګه د خبرو د دوی نه دغه د سولې تګلاره د دوی نظر په د سولې په تګلاره کې ونه لرو سبا شاید مونږ بیا د ستونزې سره مخامخ شو. نو اوس لازمه ده چې کومه تګلاره چې جوړیږي یوازې د یو فکر تر شو نه وسی بلکې د ټولو اړخونو د فکر نه رامنځته شوي یو لارې چې مونږ وکړی شو د هغې لارې نه لاړ شو سولې ته د طالب سره کینو. د دولت دا وظیفه ده په دې دور کې چې اول دغه انجمع رامنځته بیا د بین الافغانی خبرو اترو د پاره یو بورد یا اماغه د سولې شورا په یو نوې بڼه باندې البته دغه د سولې شورا باید د طالبای نه د امتیاز د لاس راوړلو د پاره او نه د کوم مقام د لاس راوړلو د پاره داسې یو شورا موجوده په خاد دینه منګه یو څوک د دې د پاره چې خوشحال کړي او قدرت یا چوکۍ به مرتور کړي چې راشه دلته تکینه او د سولې شورا نه به هم منګه د یو چا د خوشالولو استفاده کړي. دغه نه اوسي بلکې دغه د سولې شورا باید واقعا هغه کسان په دې کې چې د سولې متخصصین د سولې لیوالتیا پکې زیاته لیدل کېږي هغوی د دې زمینه برابره کاندي چې وکړی شو چې بین الافغاني خبرو اترو ته لاړ شو د متارکې مرحلې ته داخل شو. د متارکې مرحلې ته چې داخل شو بیا مونږ بلې مرحلې ته داخلیږو چې هغه د خبرو اترو یا د قدرت د ویش مسایل پکې راځي او آخري مرحله بیا ما غدا چې مونږه سولې ته رسیدو.
بل ډیره زیاته مننه مخکې د دې چې حاجی صاحب داوود ته نوبت ورکو د اوریدونکو نظرونه به ولولم چې د افغان بسیم د تاسو ته شمیرې لاري راستولې دي او به ګوري چې دوی څه فکر کوي څه ډول طرحه کړي شي چې په افغانستان کې سولې راولي یا د سولې سبب شي. غلام حضرت جهانی له زابل څخه لیکي ویل طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې راسي د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري وکړي په دې ډول سولې راتلی شي. ضیاءالحق نیازی ویل افغانانو څخه که سوله غواړي نو دا هغه وخت نتیجه ورکوي چې له هغه چا سره خبري وشي چې د طالبانو واکې په لاس کړي. بل اوریدونکی جعفری وایي د سولې خبري به هلته شروع شي چې خپل منځي خبرو ته ټول خواوې غاړه کښېږدي. او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي وایي باید دواړه خواوې سوله وکړي اوربند وکړي او بیا د سولې امکان شته.
بله تشکر. خوب آرزوها از کل این خوب است، خوب منتها در عمل بسیاری چیزا مشکل است. آیسه بر شما گفتیم که کمه که فکر کنیم مهمان ها رو بشنوین و یک تر اگر ارائه بکنین بعد از او بشنوانده محترم میریم. یک وقت مکتبه های افغانستان به ساینس و اجتماعیات تبدیل شد، مسائل اجتماعی همی مسائل شیرخانی و از این قبیل مسائل، اما مسئله ساینس و گپا الجبری ساله امی الجبریه کم اکی اگر صحبت شد در اون سال در قدم اول اگر قسمی که پیشتران گفتیم یک سروی مشترک شود امی اجماع که میگن امی نفرا باید به اساس یک رفراندوم یا یک نظرخواهی یا یک انتخابات تعیین شود، یعنی کسایی که در جنگ اصلا نباید باشد. مثلا از ترکیه یک مثال داره، اونا در مسئله کردا افراد عاقل گفته یک چیز پیدا کردن. افراد عاقل معنایشی بود که مثلا کسایی بودن که هیچ گونه احتیاج به پیسه نداشتن، میلیاردر بودن، در جامعه قابل قبول بودن که یعنی می آدم بدون رشوت، بدون فساد، بدون چیز پیسه پیدا کرده، این طور آدم است که کلی قبول میکنه. مثلا یک معلم که به هیچ چیز احتیاج نداره، نه به رشوت احتیاج داره، نه دیده خود ثابت کرد، یا کدام استاد پانتون اینا متن نفره را پیدا کردن و از کردام گرفتن و از دیگرایش هم گرفتن. یا را گفتن اینا شما یک نظر خواهی کنین برین پیش اون نفرهایی که جنگ میکنن، برین جنگ نمیکنن چی کانسپت دارن، یعنی چی پلان دارن که ما بتونیم اون حل فصل کنیم. باز اونا گفتن به طور مثال تلویزیون داده شو ما چون داد پشت از اون نمیگردیم. حالا تو خونه میشه مثلا طرف دولت بگویه که اینی شورای سال نفرای خود به طرف دولت میگه بیاید ما که تو جنگ میکن که از وام جنگ کردیم ما چرا گوش کنم بوده. نه از او خاطر آجی سیب سید داود پیشنهاد شما چی هست؟ تر شما چی هست سیب؟
راست ما ایش نظر سر شما پیشتر اشاره به یک سروی سرتاسری کردیم. ای بسار گرد دقیق هست و بجاست. منطقه در آغاز سروی ما یک موضوع را برتان گفته میتونم. ما هم تا سال از 2001 تا 2013 در 34 ولایت افغانستان سروی کردیم. اکثریت مردم در چندین سال که ما سروی میکردیم برای زنا صلح اولویت داشت، یعنی مردم خواهان صلح هستن اکثریت. مسئله که شما برش اشاره میکنین موضوع طرح را شما ببینید چه به کمال تاسف نو دور مذاکرات سپری شد. تمام صحبت ها، حقایق، واقعیت هایی که سر صحبت شده بین امریکا و طالب ها، از این نه رسانه ها خبر دارن، نه عذاب خبر دارن، نه ما خبر داریم. پر وقت به اصطلاح تدوین و ترتیب و تنظیم میشه که دو طرف نظریات شب بفهمه. منطقه این طرف دولت هم شما خبر دارن همیش همونطور که برش اشاره شد، اینا اگر در شورای عالی صلح هستن، در کارهایی که بسیار مهم و کلیدی هستن، یعنی در یک تیم مذاکراتی یا در یک تیم صلح باید اشخاص و افراد باشه که واقع برای مردم قابل قبول باشه، صداقت از اونا، وطن دوستی از اونا، مردم داری از اونا. باز در اون صورت است که مردم پشت سر همونطور یک تیم و گروپ ساخت میشه. این طرف قضیه هم همین مشکل داشتن. من بسیار امیدوار هستم نظر به می شش هفته مشکلاتی که بین امریکا و طالبان رخ داد باز هم یک فضای خوب می بینم. او به این معنا که روسیه، چین، جرمنی، ملل متحد، پاکستان، اینا هم از مذاکرات پشتیبانی می کنن. او در پالوی جی این مسئله ای طور یک مسئله بین الافغانی هم مطلق نیست. در وجه مشکلات کشمیر هم رخ داد، پاکستانی هم پای خود از صحنه کشیدن. یعنی بعضی مسائل دیگه هم هست که راست سر از مشکل ما همیش تاثیر کرده و بدون تاثیر نیست. منطقه گپ عمده و اساسی باز هم همون مسئله هست که در اینجا واقعا تیمی که انتخاب میشه یا گروپی که انتخاب میشه از طرف دولت واقعا سر منافع ملی فکر شوه، اشخاص و افراد باشن که سر منافع شخصی اینا زیاد تمرکز نکنه، یا تیمی یا گروپی. تا بالا هم که این مسئله خراب شده، حتی ایره من وقتان گفته میتونم مسئل 1992 زمانی که دکتر نجیب سقوط کرد، در وجه همه این مسئله بوده، مسئله ملی را کنار گذاشتن و هر تیم کوشش کردن که چطور قدرت در کابل غصب کنه. به این شکل من فکر نمی کنم که ی مسئله صلح در افغانستان عملی شود.
خیر باشه،
گذشت کار است،
به
یک گذشت ملی کار است. بگه در اون صورت من فکر میکنم که در یک حد زمینه نظر به سالهای قبل برای آمدن صلح برای مذاکرات آماده شده است.
بله، خب به هر حال ما شما امروز یک جمناستیک فکری گفته و از دوستان شروع کردیم، ماستاستا به یک نتیجه خاطر رسیدیم. در برنامه‌های دیگر هم این موضوع رو تعقیب خواهد کردیم. حالا آقای ساروان از شنونده‌های عزیز ما پرسان بکنیم اونا چی میگن در این مورد، اونا میتونن کدام طرح را پیشنهاد بکنن؟ یعنی اول یک اعلانه که بسیار کوتاه داریم، بعد از شماره‌های تلفن برشان میگیم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 0.15 څخه هم نیولای سي.
بله شنونده های محترم، شما رای تلفن برتان میگیم، منتها ما از شما میخواییم که چی پیشنهاد میکنین که درباره اثرگیری مذاکرات صلح به چی شکل اگر آغاز شود شاید نتیجه خوبتر و بهتر بده. شما رای تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01.
او همدار از دفعان بسیم در تصویه تلش میره لاره اسمس یا لان پیغام را واسطوی که انترنت لاره زمشت سکای پتر راژیو دات آزادی راژیو تکای آزادی لمرانه یوریدون که در تلفون لاره را سر را خبری وکی.
السلام علیکم، ما جو تو شد زابل ولایت شجور و رسالی ستاسر و تماس که انتاس یا و ممنونو
مرحبا
تو آوریدون کتر نیدی که یا اشترامات برنی
تو خیصه خوش آمدیم به برنامه. بله
تو خیصه لکه چی لار بل آوریدون که لرو.
بله سلام علیکم، زابل که پا تماس که ما زمالا عجیسه داود سای وفشتانه ده چی ترفای ساوالی ده رسولی په انتخاباتو په دغه کې مخالف وو او غوښتل یې چې یو موقته اداره جوړه شي. بیا پخوانی چې کال لته اوسېده وویل په دنویم کال کې پېښ شو، ولې یې داسې کول، ولې یې دغه بیا دغه توپک سالارانو ته لکه په اول کې څومره دغسې ده وکړل، حکومت ته رالی د دوی جیبونه یې ډک کړل، دوی سامران خلکو ته جوړ کړو، د دغو طالبانو خلک د دغو ساوس سول دی وسره کی د دغو په کورو کې د دغو په کومنده باندې امریکایان تغلا راپورونه ورکړو د دې کورونه په چا چا په وکړو د مجبورو کړو پاکستان
اوس تاسو د کرزی په باره کې خبرې کوي، لیکن دا وایي چې د سولې لپاره باید څه وشي، څه وړاندیز لري په څه شکل سره سوله راتلی شي؟
سولې لپاره خو دغه وړاندیز د خلکو ټولو دغه شفاف خبرې دغه وړاندیز دغه موږ په خبرو پوه شو، دا وطنوال ټول دا غواړي چې دا خبرو پوه شو څه موضوع روانه وه په قطر کې څه کېږي. پاکستان ولې دې خبرو ته لیواله ده؟ او سلیواله ده دا زموږ ملک، دا زموږ رهبران، زموږ دغه دا ګوندونه چې ځان د وطن غمخورنه بولي، غمخور بولي، دا د په صدقانه توګه دا انتخابات ونه جنجال دې نه جوړوي او راودي د لسانیت په رښتیا کړي مسلمانان او د وطن غمخواري دا سوله دې په اخلاص سره وشي، که طالب ده که اپوزیسیون ده که غیر حکومتي ده که په حکومت کې داخل ده که نه ده.
بله ډېره زیاته مننه. یوه مسله چې دوی مطرح کړه هغه دا ده چې دا تر اوسه پورې چې د سولې خبرې شوې دي څه پکې ویل شوي دي؟ غوښتنې څه وې؟ د طالبانو غوښتنې څه وې؟ اساسي غوښتنې څه وې؟ د پاکستان غوښتنه څه وه؟ کېدای شي وروسته زموږ مېلمانه په دې هم نظر څرګند کړي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سلام جناب محترم آقای ساروان، محترم آقای نظر، میهمانان شما را عرض سلام دارم. شما در مورد از این که پیشنهاد بکنیم برای آینده سال، اصلا چیزی که جناب آقای نظر پیشنهاد کردن در جهان معمول است. همین نخبگان سیاسی و بخصوص حقوقدانا، اقتصاددانا، کسانی که در امور دولتی سابقه کار دارند، تجربه دارند، از اینا باید اینا را جمع کرد، یک جا ساخت زیر یک سقف و تحت یک اداره موقت. اینا میتونن در مورد صلح و آینده و نظام سیاسی و نظام اقتصادی تصمیم بگیرن. فعلا در افغانستان هم نظام سیاسی و هم نظام اقتصادی برخواست ملت افغانستان، بر وضع اجتماعی ملت افغانستان مطابق شرایط عینی و ذهنی جامعه ما آماده نیست. بنابراین ما باید در قانون اساسی باید تعدیلات خود را بیاریم و اداره موقت همون چیزی که آقای نظر گفت این نشود که ما از همین عذاب کنی که تا حال همه ایشان دستشان به خون ملت است، از اینا منعیس قومی هم استفاده میشه، منعیس نخبگان استفاده میشه. از امی اگر یک تفکیک بیایه، کسانی که در خارج هستند، کسانی که دستشان به خون ملت نیست، دانش دارن، تحصیل دارن، از اینا استفاده شود در مورد از این که هم نظام سیاسی و هم در راه صلح اینا میتونن کامای اساسی را بردارن. این دیگرا کل بر منافع قومی، زبانی و اقتصادی خود پیش میرن. یک سوال آمد جناب محترم حاجی صاحب دارم که آیا مذاکرات بین الافغانی که کم کم سر زبان ها هست، این قبل از اعلان نتایج انتخابات که خلاف عقاید به حساب بگویم و تعریف حقوقیش چی شد برگزار شد، یا قبل از این میشه یا بعد از نتایج از اینا؟
درست منن کوروادن بل اردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو
بین
خبری.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ستړي مسي تاسو ته سلامونه درنو میلمنو او ټولو قدرمنو او د ټکټه
سلامات
سلیم وقاریم لکه نه هسته
مهرباني کوي.
زه غواړم د سوجي په ارتباط باندې وایم چې دلته دوه مسایل دي، چې یو یې د سولي په ارتباط باندې عمومي او بل یې جزئي مسایل دي. مخکې لږ چې موږ جزئیات تر اوسه باید پر عمده مسایل وغږیږو، په داسې حال کې چې نه د دولت او نه هم د طالبانو واضح دریځ څرګند دی په واضح ډول باندې، یوه خبره. دوهمه دا چې که چیرې دغه سوله هم کېږي، یا د دولت سره خبرې کوي طالبان یا د امریکا سره، که طالبان دولت یا امریکا هر څوک چې وي موافقې ته رسېږي، څومره به طالبان د خپلو افرادو اطمینان ورکولی شي چې هغوی به دوی رام کې یا به آرام کې او هغه به جنگ نه کوي؟ او ورپسې دا خبره ده چې د اولس لپاره د سولې څخه وروسته طالبان د یو سیاسي ډلې په توګه باندې راځي، دلته په سیاست کې په دولت کې شاملېږي، د اولس لپاره به دا خلک سولې د منلو وړ وي. یو بله خبره، دلته یو سیاسي ګډوډي تر داسې اندازې چې موږ تاسې په اوسني نظام کې هم یووالی او اتحاد نه لرو، که یو بله ډله هم دلته راپسې را شاملېږي، دلته اساسي قانون خبرې دي، دلته د اولس سره د دوی تضاد دی، دا به یو بله ګډوډي وي. نو نتیجه داست که داوگو خبر و نتیجه به چیه چی آقا نه اولاس پا خبری تروس پری او نه هیوادوال پا خبری ده دغسی غره که ده شربل و تخبر کم کچی راوزی نو دولت ولی اولاس تراشی واضح نوایی چیز مول گرچی چی ده امریکا گرچی چی یا پر کم مسائل و بانگی داره ترخی منه
ډیر زیات مننه وقار صاحب. تقریبا د لومړني اوریدونکو او روسي اوریدونکو نظر په یو برخه کې یو شی وو، د دواړو دا موضوع غوښتل چې روشانه شي دواړو چې اصلا د سولې په خبرو کې په څه شي خبرې کیږي، تر اوسه پرې څه خبرې شوې دي. د ټولو میلمنو نظر به لنډ لنډ واورو، هیله د چار یو لنډ نظر څرګند کړي. لومړی همدرد صاحب، تاسو مهرباني وکړئ. همدرد صاحب، فکر کوم چې همدرد صاحب حاجی صاحب داود نه به پوښتو چې د ټلیفون له لارې راسره دی، لکه چې د کابل له سټوډیو سره مو ارتباط قطع شوی دی، تر څو چې دا ارتباط وصلېږي. حاجی صاحب مهرباني وکړئ. تاسو
زه به اول دغه دوستانو چې اشاره وکړه، که دا ستاسو فکرې ما مخکې څو دقیقې مخکې دا خبره وکړه چې د دې مذاکراتو یا د نهه پړاوونو غټ عیب دا و چې د دې جزئیات راونه وته او دا ډیر پټ وساتل شو، او په وروسته مرحله کې چې دا وځندېد یا لغوه شول، خلکو پې چا خوشحالي وکړه او چا پې خفګان وکړه. هغه دلیل دا و چې خلک تر دغې لحظې پورې حق لري چې دا پوښتنه وکړي چې دوی په څه باندې خبرې کړې دي، طالبانو څه غوښته، پاکستان، امریکې، روسیې، دې کې خو ډېره خونه دي. نو په هر ترتیب هغه خبره خو ما مخکې مقدمه کې اشاره ورته وکړه. اما راځم دلته د دې اوریدونکو نورو پښتنو ته، لکه اختری صاحب چې اشاره وکړه چې مذاکرات بین الافغاني به د انتخاباتو د نتایجو نه وروسته دغیر که مخکې زما په اند باندې د ټاکنو د نتایجو نه وروسته امکان لري چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. بله مسئله چې د ورور د زابل نه ورته اشاره وکړه، د موقت ادارې خبره وکړه. زه فکر کوم چې موقت اداره کرزي صاحب یا یو شمېر افغانانو چې په دې باندې ډېر ټینګار کوو چې باید موقت اداره جوړه شي، تاسو پوهیږئ چې هر چا په دې کې خپله برنامه درلوده، خپل پروپوزل یې درلود، که خارجیانو که داخلیانو. متاسفانه ما مخکې هم اشاره وکړه چې دلته کاش په ملي کچه باندې موږ ته ملي ګټې د شخصي ګټې تنظیمي ګټو نه دغه، یعنی په هغې وخت کې همدغه هم یوه سهوه وه، اشتباه وه، یوازې د موقت ادارې خبره وه، ما خلک نه پوهېده چې په کوم میکانیزم. د دې سره په خوا کې نورو دوستانو هم اشارې درلودې چې باید هغه ټیم چې مذاکراتو ته ټاکل کېږي باید واقعا وړ ټیم وشي، لکه څنګه چې په اقتصادي مسایلو کې، سیاسي مسایلو کې، څه په داخل کې، څه په خارج کې. په ځانګړي ډول اختری صاحب دې ته اشاره وکړه. زه هم د دې خبرې ډېر کلک پلوی یم چې دغه د مذاکراتو مسله یا د ټیم جوړولو مسله دا باید لږ ذره په پراخ دغه چوکاټ کې ورته ولیدل شي، او دا که بیا موږ تنظیمونو پورې، دا احزابو پورې، ډلو ټاپلو پورې، ټیمونو پورې
ډیرمننه سلامت اوسئ. همدرد صاحب، تاسو اوس مهرباني وکړئ لنډ نظر څرګند کړئ د اوریدونکو په څرګندونو باندې، په هر موضوع چې خبرې کوئ په یوې کولی شئ، او لنډ نظر مهرباني.
زه فکر کوم چې حاجی صاحب داود د اوریدونکو خبرو ته ډیر ښه ځواب او نظر درلود. زه به یو بله خبره وکړم، یو ترخه خبره به وکړم. امیدوار یم چې څوک په دې مسله باندې خفه نشي. د افغانستان تاریخ داسې دی چې کلنډ ستاسو اجازه یې په یو دخه کې به درته ووایم، د احمد شاه بابا نه رانیولې بیا تر شاه زمانه پورې دغه وخت صحیح و چې په افغانستان کې یو استقرار و، افغانستان یو قوي هیواد و، فاتح هیواد و، امپراتور و. تر غیر وروسته د شاه زمان نه بیا تر امیر عبدالرحمن خان تقریبا 80 کاله په افغانستان کې جنگ و، دوه جنگونه د انګریزانو سره په همدغه وخت کې شوې دي. بیا تر تقریبا د امیر عبدالرحمن خان را نیولې چې د حبیب الله کلکانی په وخت کې یو نه میاشتې لږ اختشار شو. تر هغې راوروسته بیا د سردار محمد داود خان تر وخته پورې په افغانستان کې یو څه استقرار و، او تر هغې راوروسته دغه کیسه دغسې خرابه شوې ده. څومره جنګونه چې په افغانستان کې شوي، د شاه زمان نه رانیولې بیا تر دې ننه وخته پورې مخالفینو یو بل د غاړه نه دی کې، یعنی مانا تر اوسه د سولې خبرې چې شوي دي د افغانستان په تاریخ کې یا کله رامخ کې شوي دي په دې معاصر تاریخ کې، د افغانستان دې نتیجه نه ده ورکړې، نه کمونستانو په خپلو مابینځونو کې خلقیانو پرچمیان کومې نتیجې ته سره ورسېدل، یو بل یې په تابوتونو کې مسکو ته ولېږل، همداراز مجاهدین چې په خپله د یوه فکر نه خړوبېدل چې هغه اخواني فکر و، هغوی نتیجې ته سره ونه رسېدل، کابل یې په لوټه باندې بدل کړ، طالبان د مجاهدینو سره نتیجې ته سره ونه رسېدل، او طالبان تر اوسه پورې بیا دغه نوي حالت سره نتیجې ته نه دي رسېدلي. له بده بخته دا یو تریخ حقیقت دی چې اوس هم ټول په افغانستان کې هر طرف چې دی او هر سړی چې دی په افغانستان کې تر دې ما پورې ځان ته من وایي، نیمنی نه دی. نو تر څو پورې چې دوی نیمنیان نه سي، دا خپل ځان ته ونه ګوري، نړۍ ته ونه ګوري، د منطقې هیوادونو ته ونه ګوري، په دې خپلو خلکو باندې زړه ونه سوځي، تر هغې وخته پورې به د افغانستان دغه تاریخ لکه په دې تقریبا څه کم درې سوه کلونو کې چې تکرار شوی دی، یو ځل به بیا په افغانانو باندې تکرارېږي.
بله، یو اوریدونکی مو سایم له زابله لیکي وایي، تر څو چې افغانان په فکري لحاظ آزاد نشي سوله نشي راتلی. دا د دوی نظر. ځلان صاحب، اوس ستاسو نظر سره
څاروان صاحب، لکه څنګه چې نور دوستانو ویلې، ولې یو شیبه ډیر په واضح توګه باندې وایو، که وګورو په تیرو اتلسو کلونو کې په مسلسل ډول افغان حکومت چې د افغانستان د خلکو ناستازولي کوي، د سولې په برخه کې ډیر ښه نیت څرګند کړی، د حسن نیت لپاره بیلابیل ګامونه پورته کړي، ټولې هغه پروسې تر لاس لاندې نیولې دي چې مرسته یې کوله د سولې هغه ملي ارمان ته ورسیږو. په دې برخه کې څوک د افغان دولت په نیت شک کوي، فکر
لیکن شک خو په دې خاطر کوي دوی، مثلا تاسو په خپل پدې خبرونه کې له څو ځایه انتقاد وشو، وایي د سولې شورا سم شورا نه وه، یو طرفه شورا وه، باید منځګړي خلک وای چې تر څو طالبان هم پرې عمل کړی و. نو دا بیا څنګه دې ښه نیت څرګندونه کوي؟
ستونزه دا ده چې هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې په برخه کې ښه نیت ښکاره کوي، ګام اخلي، هغه مخالفین خپل اړخ بولي، پرسمیت نه مني، ولی هغه باندې باور نه کوي. د سولې په شورا کې کچيري مونږ وګورو، مهمه دا و چې کوم خبرې اترې ملالې صاحب دلته ناستې د دوی په فعال پاتې شوې دي، کوم نکات یا کوم خبرې چې هلته راخیستل شوې هغه د افغانستان د سولې لپاره وي، کوم شخصي مسلې نه وي. کوایي څوک چې جګړه بس کوي اوربند وکړي، فکر کوم دا شخصي مسله نه ده. نو مهمه دا ده چې باور په دې وشي افغان حکومت د یو مسؤل نهاد په توګه د خلکو نه چې باید جواب ورکړي، کوم پروسې چې د لاندې نیسي هغه باید منظمي او د وی پروسی شکل ولري. د افرادو د تعین په برخه کې که تاسو ولیدل چې کله دغه د یو میکانیزم لاندې دغه پروسه نه و، او د طالبانو سره د ناستې خبرې وشولې چې یو ډله به زی هغه به د طالبانو سره خبرې کوي یا په یو کانفرانس کې به سره ګډون کوي، یو ډیر اوږد لیست چمتو کړی شو. نو د دې حالت نه دراوتو د پاره مهمه دا ده چې لکه د سولې په چارو کې د دولت وزارت د یو مسول اړخ په توګه د ظرفیتونو پر راټولولو، د
مذاکراتو
د متخصصینو په نظر کې نیولو په دې برخه کې باید کار وکړي. فکر کوم په دې برخه کې د افغان دولت ګامونه ډیر زیات غښتلي هم دي، او ډیر زیات
نظر نشي ور بدن. اوس چې تر اوسه پورې د سولې د شورا په ارتباط یا د افغانستان د حکومت د هڅو په ارتباط ځینې انتقادونه شوي دي، هغه دا وایي چې د سولې د شورا په ارتباط خصوصا وایي چې دا شورا د هغو کسانو څخه جوړه ده چې د حکومت پلوي دي، یا ځینو کسانو له طالبانو سره په کلونو په جنګ کې برخه اخیستې ده. داسې نه شي کېدی چې یوه داسې شورا جوړه شي چې نیم غړي طالبان وټاکي او نیم غړي حکومت وټاکي. محترمې ملالې شینواري، څه فکر کوئ داسې یوه شورا کېدې شي جوړ شي او آیا طالبان به هم ومني؟
کوم ګوري جالب ما ته دا خبره ده زه داسې هم طالبان د خلیجزاد سره خبرو ته حاضر شو چې هغه امریکایی دی او یو اړخ د جګړې دی. زه داسې فکر نه کړم چې موږ فکر وکړو چې یا په شورا کې کم دی یا په دې کې کم دی. خبره دا ده دلته د اصلا بی تجربگی واقعا چی موجوده ده زکا جگره ده چی من بی تجربی پر مسئله که دیر زیاد اغا امق ده مسئله ته نرسیده چو لاری گورو بلاخره به سوله ته رسیگو ده بی تجربگی به دوام لری و ده تجربه به منگه کرو چی بلاخره منگ سوله ته رسیگو ده سوله شورا یو زل پی یو بردان رامینسته شو چه اغا ده کرزی سپو وقت که بیا روست ده پا دی بل پاداو که یو چه تغییرات بکر آغله. ولی اساسی خبر ده ده چه هغه څوک چې راځي د سولې شورا ته راځي هغه په خپل باندې هم نه پوهیږي چې سوله یعنی څه او څنګه رامنځته کیدای شي، یعنی د سولې فکر ورسره نشته. مهمترینه خبره دا ده چې موږ واقعا د غټو غټو لستونو یا غټو غټو مجموع په منځ کې راګیر کیږو او وایو چې د فلانې خفه نشي دا به راولو د سولې شورا ته او د بستانې خفه نشي دا به راولو سولې شورا ته. د سولې شورا په د دولت په چوکاټ کې رامنځته شوې ده. دا باید موږ هیره نه کړو چې دا موږ د طالبانو دپاره د منځګړې ډلې د پور په توګه نه ده رامنځته کړې. دغه غلط فهمي ده.
اصلي خبره شاید دا وي چې اول باید طالبان قانع کړی شي چې دوی سوله کوي هم کنه دي افغانستان له حکومت سره مثلا
نه دا به څوک قانع کړي؟
هغه وخت بیا شورا او
غواړم تاسو هم دغه خبره وکړئ.
دا فکر کوم چې منځګړې کړی شي. مهرباني
ګورې منځګړی هغه وخت را منځ کېدای شي چې دواړه خلاقل میز ته لاړ شي سره هغه خپل کسان را وباسي او دام خپل یعنی تاسو دویمه مرحله ته چې لاړی هغه وخت به د منځګړو خبره سره کړی شي چې زه سید از موږ منځ کې به دغه کسان کینی او ولاړیږي. وخت چې دوی نه ناس شوي نو منځګړی د کم ځینه راشي. اولین خبره دا ده چې دوی راشي د مذاکرې میز ته سره کینی. دغه نه ده شوې تر اوسه پورې. نو څنګه د دې باندې خبره وکړو چې زما د طرفه د دای او هغه وایي چې زما د طرفه د دای؟ خبره دلته دا ده چې په افغانستان کې دغه د خلیلزاد په پروسه هم چې ناکامه شوه یو علت یې هغه شکونه وو چې حل نه شو. او زه د دې نه یېرېدمه چې د افغانستان جګړه یو بل پړاو ته داخله نه شي چې شک رامنځته کېږي، بې باوري ورسره راځي او بېباورۍ نه وروسته جګړه لا تودېږي لا خرابېږي.
تشکر مشوري صاحب. بله در قسمت دوم وقت کافی داریم. بله شما در قسمت دوم وقت کافی داریم برای اینکه آقای سید داوود نیست در قسمت دوم که بله 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 درست راست میگین. خب آقای سید داوود شما در قسمت دوم ما نیستین، کل مسائل شنیدین. شما یک دو دقیقه در مورد جنبندیتان یک چیزایی بگوین. امی که طالبان را سر میز مذاکره بیارن این از امی خاطر شورای عالی صلح ایجاد شد و یا چرا نتانستن و چرا اعتراف نمیکنن که ما خود نتانستیم؟ خب وقتی که وا نمیتونن خیلی چرا دوست چند میلیون دلار بودجه را یا خیلی مصرف کردن؟ امور از او کرده یک چند تا پل و چند تا سرک و یک چند تا فاکولته جور میکردن، خوب نبود؟ آقای سید داوود چی میگین در مورد؟
جناب نصر صاحب با کمال تاسف که ما هر وقت سر واقعیتاتشون پوچی میکنیم، یعنی امو اشخاص افرادی که از روز اول در شورای عالی صلح از سال 2007 تا امروز یا تا چند ماه پیش فعال بودن، برای اکثریت وقتی که در دولت کار پیدا نمی شد در اوجا مقرر می شدن. او دوم به 18 سال افغانا به خصوص کس که در راست دولت بده ای پر فکر می کرد که امریکایی تا آباد در ایجا هستن امره سلخ برخورد نمایشی می کدن، حالی که فهمیدن که امریکایی به قاطعیت می خواهند که مسئله را یک طرفه کنند و امره پاکستان و منطقه گپ می زنند، با سنا با سر خود فکر میکنن. یعنی به این معنا بی ازی که ما بگویم اشخاص و افرادی که واقعا مستحق هستن واقعا در دو طرف شامل قضیه نبودن در میتول 40-41 سال برای از مردم زمین مساعد شود. باز هم مالستی تیم خود هم میسازیم، تنظیم خود هم میسازیم، زبان و منطقی خود هم میسازیم. به این ترتیب با فکر میکنم که سل این مشکلات هم که خلق شد یگانه علتش همین مسائل بوده. شما دیدن که سر تیم مذاکراتی دولت جور نامد بین خود یعنی در ایجی یک صدای واحد اجماع ملی اینا نتانستن که در برابر طالبا نه یک اجماع را دایر کنن و بالاخره مذاکرات پیش ببرن. ما فکر میکنم مشکلات تا که در داخل افغانستان کس که در آخر
دیره مننه سلامت و سید
یک تک نظر نکنن بسیار مشکل است که
بله امده خبر چی تاسی کوی امده اره بدی زلان سب نظرم بو پشتو زلان سب دستی تمکیجه چی بلو حکومت با دیمیلی یوالی حکومت نی یو کس با طول واق لری فکر کوی چی بیا با پا پلاو پا جوڑولو باندی مشکل نرامسته کیجی
د خغلی حجی صاحب داود د معلوماتو لپاره باید دا وایم چې د هیئت پټاکلو هیڅ داسې اختلاف نو او نشته چې هغه د سولې د خبرو اترو چې لا پیل شوی هم نه وي د ځنډ سبب شي. فکر کوم دا به یو مغالطه چې مونږ یې اوریدونکو ته ورکول غواړو چې ګوند داسې څه د دې له کبله د سولې خبرې ونه شوي. نه، افغان حکومت په ډیر تعهد او ژمنتیا طالبانو نه د سولې د خبرو د پیل کولو یعنی د مخامخ خبرو د پیل کولو غوښتنه وکړله، د ښه نیت لپاره یې ځینې بندیان آزاد کړل او همدا ډول د اوربان په برخه کې هم افغان حکومت خپل ابتکار په لار واچو. داسې څه نشته. مهم شی دا دی چې هغه څنګه چې خپله ښاغلي داود